ولسمشر اشرف غنی وی په امنیت سکتور کې فساد د لامل شوی چې د قانون حاکمیت لستون زو سره مخ شي. په بلجیم کې د پرونیو بریدونو وروسته درې ورځنی ماتم اعلان شوی، او د محل په هندوستان کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انګلستان له لوبډلې سره په یوه توده سیالۍ بوخت دی. دوستانو سلامونه او خراغلی په دې خبری ساعت کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. پکې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو. د محل په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې تازه حال به هم درکوو. همدارنګه به مو د ولسمشر اشرف غنی له څرګندونو خبر کوو چې نن یې د جی و پلس په غونډه کې کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر دروري. ملالۍ جانې، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کوم مسایل لري؟
مننه انت صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ به نن واورو چې د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې پر هوایي ډګر یې حمله کړې وه. همداراز واورو چې روسیا وایي انقره د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه په سوریه او ترکیه کې کورد ادارې ځپي.
مخکې له دې نه چې ملالۍ بشیر درته دا خبرونه وړاندې کړي، په موقع د افغانستان اړوند خبرونو ته ناجیا صافی نه یورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورای. په انډونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکو کانفرنس کې به افغان پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله مند نه دی. او په بدخشان کې د واورې خویدو له امله درې تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي چې په انډونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکو کانفرنس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد وایي چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره افغان پلاوی له مشخصو طرحو سره انډونیزیا ته تللی. نوموړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د انسان د قاچاق شبکو تر تعدیل لاندې دي، او د همدې لپاره افغانستان په دغه کنفرانس کې خپل موقف همدارنګه خپل هغه اقدامات چې دوی کړي دي ورځ کې تعقیبوي.
خغلی آزاد وویل چې افغانستان خپل د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو څخه د زیانمن هیواد په توګه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو همکاري راجلب کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله مند نه دی. عبدالله بارکزینن ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېل خوابي افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي.
دنیا وال نو ورچ په افغانستان کې سول حراسي سوسن د پیلي پروسه چروانه د ابدن زدي ته خوشبین نیم. دا بيخي د وخت وجل او وخت کوشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي، هیڅ نتیجه دانو کی.
خو تر اوسه د سولي علي شورا په دې اړه سند دی ویلي. په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خوی دوله عمل درې تنه وژل شوي او تن نور ټپیان دي. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ازادي رادیو ته وویل چې د برف کوچونه د بدخشان په کوف اب او راغستان ولسوالیو ترمنځ په یو سیمه کې راغلي دي. دا وایي چې د دې برف کوچ له وجې درې تنه وژل شوي او تن نور ټپیان دي، خو تر اوسه هیڅ ډول صحي مرستې دوی ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې بیرنۍ او پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ډاډ ورکوي چې زیانمنو شویو کورنیو ته به مرستې ورسوي. او په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ په شل اوریزه لوبه کې انګلستان افغانستان ته د وو لوبغاړو په سوځیدو 163 هدف ټاکلی. تاسیا پچا انګلستان لوبډلې وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د مهال د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
آزادۍ
نن د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځان مرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې پر هوایي ډګر یې حمله کړې وه. د دوی په وینا دغه کسان ورونه وو او خالد او ابراهیم البکراوي نومېدل. د رسنیو په وینا پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات لرل. د دریم کس په اړه چې له دوی سره یو ځای لیدل سوی وو تر اوسه پلټنې روانې دي. د یو راپور له مخې دغه کس نجیم الشهراوي نومېږي چې له مخکې لا پولیس پسې ګرځېدل. د راپورونو له مخې له دوو ورونو څخه یو په بدل نامه په بروکسل کې اپارتمان کرایه کړی وو. په دغه سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېره اونۍ یو وسلوال کس هم وژلی وو. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بم چاودنو وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړ. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یو تمځای کې په دریو چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولی دي. برتانیا میشتې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې نن راپور ورکړی چې د دغه ښار شاوخوا وروسته له هغه نښتې پیل سوې چې حکومتي ځواکونو د سوري او روسي هوایي عملیاتو په ملاتړ د نږدې غره کنټرول ترلاسه کړ. د دې ادارې رئیس رامی عبدالرحمن ویلي د بشار اسد ملاتړي ځواکونه له جنوبه 2 او له لویدیځه 5 لرې دي. د تیر کال په می میاشت کې د پالمیرا ښار له نیولو وروسته د اسلامي دولت سخت دریځو په دغه ښار کې لرغوني آثار او ځایونه له منځه یوړل. روسیا پر ترکیه د کردانو د ځپلو تور پورې کوي. روسیا وایي انقره د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه په سوریه او ترکیه کې کرد ادارې ځپي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې په سوریه کې د روسیې د 2015 کال د سپتمبر میاشتې تر نظامي عملیاتو راهیسې د ترکیه او سوریې پر پوله غیر قانونی تګ راتګ په زیاته کچه کم سوی دی. لاوروف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په بشپړه پلي کولو غوښتنه وکړه. د دغو پریکړه لیکونو له مخې سوریه ته د تروریزم د خپرېدو مخه باید ونیول سي او له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې سره د تیلو او لرغونو آثارو سوداګري منع ده. په همدې حال کې د ترکیې وسلوالو ځواکونو ویلي جیټ الوتکو یې له سیم دینلی ښار سره نږدې د کردستان کارګر ګوند وسلوالې ډلې پر ضد هوایي حملې کړې دي. د پوز په وینا پرون یې د وسلوالو پټنځایونه او د وسلو زیرمې په نقشه کړې دي. د روسیې په جنیف کې د سوریې د سولې د خبرو پر ټولو لوریو ژغ کړی چې له زغمه کار واخلي ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي چې دا تمه نسي کېدای چې مذاکرات باید ژر او اسانه وي. همداراز نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر ویلي چې د سولې په خبرو کې باید هیڅ وخت له لاسه ورنه کړل سي. د لټولو لوري غوښتنه کړې ده چې مذاکرات ونه ځنډوي. د په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته دا خبرې کړې دي. ټاکل سوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي او هلته به د سوریې د سولې د مذاکراتو پر لارو چارو ژغیږي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین پر حکومت تور پورې کړی چې د منسک د موافقې په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. لاوروف په چینن د جرمني د کورنیو چارو د وزیر فرانک والټر شتاینمایر کوربه و خبریالانو ته وویل چې د کیف سستي د اوکراین په ختیځ کې د سولې د پلي کولو په لاره کې لوی خنډ دی. د منسک موافقه د 2015 کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. له هغه راهیسې د حکومت د ځواکونو او روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې کموالی راغلی دی، خو خال نښتې بیا هم دوام کوي. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. نن به د هیواد په اکثرا لویو ښارونو کې آسمان به وریځ وي. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 13. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 4. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 1. پکتیا کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 4. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15.
دا ازادي رادیو خبری سات تغوغي دوستانو یو ور بیا مو هر کله کو تر اوسه پوری چکم خبرونه او مطالب اخبار شوی دي. کول شي زموږ په وی پانه ازادي رادیو .com کې هم وګوري یا وایوري وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی نن د جی و پلس په کانفرنس کې چې په کابل کې جوړ شوی و ویلي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. دا ولسمشر غنی په څرګندونو سربیره به په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ د کرکټ د رواني سیالۍ حال درکړو. د افغانستان څخه به په رپورټونو کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اندونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. د هلمند والي وایي د لښکرګاه پخوانی خروالی یې څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس د سولې روان بهیر ته هیله من نه بریښي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې بلجیم د پرونیو حملو په خاطر درې ورځې ماتم اعلان کړی او د هغه تر روسانو نومونه اعلان کړي چې پرون یې د برکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. او په امریکا کې د ایرانی الاصله ترک رضا زراب نیول کېدو داسې مهال په ترکیه کې انعکاس کړی چې پر دغه د سرو زرو سوداګر د فساد او رشوت اخیستو هغه تور دی چې وخت د ترکیه مشان پکې راګیرو. زموږه اساده راډیو ناوړي ولسمشر اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. نوموړي نن په کابل کې د جی و پلس یا و باندې هیوادونو پرانیست کونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکاري ټینګار وکړ. ویل چې دغه همکاري باید د اصلاحاتو په چوکاټ کې وشي. قاسم سولمل پر دې موضوع له کابل رپورټ راکړي.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته ویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپل هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی ویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یو جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګ ویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګ په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عمل کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2013 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغه هیوادونو استازي په خپل 2013 ناسه کې د 2014 او 2013 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سریلیون د مالی وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغه ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپل هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وای د جی او پلس هیوادونه د محله بیلا بیل ستونزو لکه نامنی، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
اخوا په نوې ډلې کې د افغانستان او انګلستان ترمنز د کرکټ توده سیالي روانه ده. زموږ خبریال یوسف خان زدران دا اوس په ډلې کې دی، د لوبې ننداره کوي، را سره په تماس کې دی. زدران صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. دا ښکاری چې په لومړی سر کې چې د افغانستان د کرکټ لوبې ته څومره هیله مندي وه، دغلته دغه هیله مندي دی وسنګ ده؟
روختیا هم تر تقریبا تر ډیر مهال رئیس په لوبغالی کې آرامتیا وا خدا هم دا اوس یو نوی لوبغالی چې راشد درمان د میدان ته راغی لږې ځان سیټ کو په میدان کې پاتې شو څلوریزه وه لارې خو بیا شور شو بیا خلک راجک شو نو هندوستان د انګلستان سره د لوبه کې انګلستان ورته لومړی بیټنګ وکړو په ټاکل شو شلو اورونو کې دوه لوبغاړو په سوځېدو یو سلو درې څلوېښت منډې هدف افغانستان ته ټاکلی دی نو افغانستان ته پکار دي یو سلو شلو منډو کې دا هدف پوره کړي په یو سلو شلو بالونو کې البته اوس افغانستان ته په دا مهال کې تر اوسه پورې شل رنزونه جوړ کړي دي شل منډې جوړ کړي دي او درې مهم لوبغاړي سوځېدلي دي په پیل کې شهزاد محمدي چې بیلوم تیز بیټنګ کوي راووت په لومړۍ بالې څلوریزه وهله خو وروسته یې دوام ورنه شو کړی درېیم بال سره آؤټ شو ورپسې کپتان اصغر ستانکزی ډېر زر آؤٹ شو ورپسې بیا ګلبدین نایب چې هغه هم همیشه تیزه لوبه کوي همداسې کوشش وکړو چې شاټ ووهي خو آؤټ شو هغه هم په کیچ آؤټ شو نو درې مهم لوبغاړي آؤټ شوي دي یوویشت منډې کړي دي او همدا اوس مهال نور علي زدران چې بالعموم په پیل کې راوځي او ورسره راشد ارمان چې بالعموم وروستۍ اورونو کې راځي خو دا ځلې مخکې راښکته کړی دی مهم بدلون په لوبغاړي کې چې لیدل کېږي نن دا دی چې تیز بالر دولت زدران په ځای باندې یو بل بیټسمین چې نن ضرورت هم افغانستان بیټنګ ته لري چې باید دا هدف پوره کړي شفیق الله شفاعت ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی نو ډېر زیات لیدونکي راغلي دي د بېلابېلو پوهنتونونو لخوا د افغانستان څخه یو تیاره خلک راغلي دي چې په هغه کې ځینې مشاور وزیران او د ولسي جرګې ځینې غړي او ځینې نور دولتي چارواکي دا خلک شامل دي لوبډله هڅوي نو په پیل کې د انګلستان لوبډله هم همداسې وه خپلې منډې خپلې وکټې ډېرې زر د لاسه ورکړې خو وروسته یو بله شپږیزه ولګېده نو هرې خوا چیغې افغانستان افغانستان زندآباد او خوشحالیانې ډېر زیات بیرغونه خلکو راوړي دي نو ګرمه بازي ده روانه ده
یوسف خان زدران ډیر توکو شہزاد محمدی توا او همدارنګ په دې لوبه کې چې ډیر منډې بجوړ کی او د افغانستان د ټیم کپتان تم تموا د شہزاد محمدی او د کپتان لسوزیدو وروسته نور څوک شته دی چې افغانستان ورته سترګې لري د منډې په جوړولو کې
همداسې دا بل مخکې ما اشاره وکړه چې بیټنګ لاین لامونږ لرو ځکه چې شفق نن په لوبډله کې شته محمد نبی ساحل پاتې دی چې هغه بلوم ښه پارټنرشپ کولی شي سمیع الله شینوار شته چې دوی تر اوسه پورې خپله دوه لوبغاړي چې ولاړ دي نسبتا دوه درې اورونه کېږي چې دوی وکټه نه ده ورکړي لا ولاړ دي او اوس هم شپږیزه ولګېدله نو دا هغه څه دي چې لوبه بدلولی شي که یو څو منډې کېږي او لوبغاړی نه اوټېږي مقابل لوبډله باندې حتما فشار راځي او مخکې نه فشار په انګلستان لوبډلو لوبغاړو باندې وو چې دوی میدان ته راښکته کېدو دا اوس بله څلوریزه تقریبا لګېدله خو فیلډر وو نو لوبه د روانه ده اوویشت منډې شوي دي تر اوسه پورې شپږ اورونه یعنې تر اوسه افغانستان کمزوری روان دی وکټې ډېرې د لاسه ورکړي دي په کار وو چې په لومړۍ شپږ اورونو کې څلوېښت پنځه څلوېښت منډې جوړې کړې وای خو نه دی توانېدلی که لوبغاړي په میدان کې پاتې کېږي لوبه بدلېدلی شي
ډېر زیاته مننه یوسف خان زدران په را روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کیو دوستانو په هندوستان کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دغلته د کرکټ رواني شل اوریزي سیالۍ څاري چې د افغانستان لوبډلم په کلوبيږي او وخت په وخت موږ ته رپورټونه راکوي د مهال افغانستان اتویش منډې جوړې کړې دي د درې لوبغاړو په سوځېدو په شپږو اورونو کې په مقابل کې انګلستان یو سلو درې څلوېښت منډې د افغانستان لپاره هدف ټاکلی دی موږ به وخت په وخت بیا هم تاسو ته رسنی کوو د کرکټ د روانو لوبو تازه حال به درسره شریکوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د ماښام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په سل اشاریه پنځه هم خپریږي اوس به مراشو یو بل رپورټ ته وغدا دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په لایلاجا ناروغیو د اختبندیانو د خوشکولو پروسه کې باید په بشپړ ډول شفافیت تامین شي. د جمهور ریاست د عدلي او حقوقي چارو مشورتي بورډ بیا وایي چې دا پروسه په پوره شفافیت سره مخ ته تللی. صفی الله سنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسن وایي چې باید هڅه وشي څو روغ کسان د صاحب العلاج او نااعلاج بندیانو په نوم له بنده خوشن نشي. دغه کمیسن د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وایي د بندیانو ناروغي باید په مسلکي توګه تثبیت شي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پروسه کې باید د قانون له مخې چلند وشي او بشپړ شفافیت په نظر کې ونیول شي.
دغه کمیسن خپل کار په پوره شفافیت سره د تر سره کی چې واقعا هغه مابوسین چې دوی لا علاج دي هغه دې وپیژندل شي او دا غو په وړاندې د قانون او د جمهور ریاست مقام د حکم سره سم تصمیم ونیول شي چې دنه د فساد ته کار ونه شتل شي چې دا بهانه شي دا وسیله وګرځي او هغه خطرناک مجرمینو د خلاصون لپاره زمينه مساعده نشي.
د سرګندونی روس له هغه کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې پورس د صاحب العلاج او نا علاج بند دیانو د آزادۍ امر وکړ. د افغانستان د جزایی اجراءاتو په قانون کې په 323 ماده کې د صاحب العلاج او نااعلاج بندیانو د خوشی کولو خبره په دې مشروط شوی چې په مرګونو ناروغیو اخته بندیان دي د درملنې موده له زندانه بهر تیر کړي. خود سرخی پله یو شمیر بندیان بیا وایي چې په سختو ناروغیو له اخته بندیانو څخه د آزادۍ په بدل کې پیسې غوښتل شوې دي. دوه بندیانو چې د یو په خبره سخت ناروغه هم د آزادۍ راډیو ته د نوم د اخیستلو په شرط وویل چې په زندان کې دننه د څو بندیانو د مړینې شاهدان دي. ګیرم سپینه ده، تور زیړی نیولایم. لما هم دلته سخت ناروغان او سپینګیری شته دي. هغه بلش په پشپګم بلاک یو سپینګیری مړ شو. دلته پیسې رانه غواړي، که پیسې ورنکړو نه مو خوشی کوي. دا په دسل کې چې د افغان ولسمشر د امر له مخې د صاحب العلاج بندیانو د ازادۍ د پروسې لپاره یو کمیسیون هم فعالیت کوي او تر اوسه پورې اته بندیان داسې بلل شوي چې ناروغي سخت دي او لړلې څلور تنه په ضمانت د هغوی کورنیو ته تسلیم شوي. اخو د جمهوریت ریاست د عدلي او قضایي چارو مشورتي بورډ چې د یاد کمیسیون مشري هم مخته وړي وایي په دې پروسه کې په بشپړ توګه شفافیت په پام کې نیول کیږي. دغه بورډ رئیس نصر الله ستانګزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بندیان د معزف ډاکټرانو لخوا د امنیتي ارګانونو تر نظر لاندې پیژندل کیږي.
د مورد شفافیت باید ملان تمام گفتم.
د پروسې د شفافیت په اړه په ډاډ سره ویل شم چې ناروغان په بشپړ شفافیت سره د عام روغتیا لخوا د معزف شویو ډاکټرانو په واسطه د دریو امنیتي ارګانونو د استازي په حضور کې لیدل کیږي. د عام روغتیا وزارت رئیسان او موین دا تاییدوي چې بندي صاحب العلاج او نااعلاج ناروغي لري او له هغې وروسته څارنوالي د سترې محکمې له لارې د حبس د ځنډولو پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سبا باندې یو کال مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د زندانونو په اړه د ملګرو ملتونو له اندېښنې وروسته په زندانونو کې د ستونزو د هواري د میکانیزم د جوړولو امر وکړ. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو تر یو بل رپورټ وروسته تاسو ته راځو او د تاسو ټلیفون نه راخلو. تاسو راته د کرکټ د روان یاغ سیالۍ په اړه وایي چې دا مهال په ډیلی کې د انګلستان او افغانستان د لوبډلو ترمنځ روانه ده. څه نظر لري، څومره هیله من یې او په اړه یې څه وایي؟ خو مخکې له دې نه چې ستاسو ټلیفونونو ته راشو د یو بل رپورټ راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اندونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. د دې وزارت چارواکي وایي د اندونیزیا په بالی ښار کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي په کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغان حکومت هیات له مشخصو طرحو سره دغه هیواد ته تللی. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري او مالی مرستیال نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت پلاوی د بالی په کانفرنس کې د ګډون لپاره انډونیزیا ته تللی. د بهرنیو چارو وزارت وی په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په برخه کې خپل منظم طرح او پلانونه مطرح کړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد وی افغانستان خپل د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو څخه د زیانمن هیواد په توګه غواړي په دې برخه کې د نړیوالو همکاري جلب کړي. خاغلی آزاد د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د انسان د قاچاق شبکو تر تعدیل لاندې دي او د همدې لپاره افغانستان په دغه کنفرانس کې خپل موقف همدارنګه خپل هغه اقدامات چې دوی کړي دي واچ وکړي د بین المللي سازمانونو حمایت جلبول دا مسایل دي چې افغانستان په کنفرانس کې تعقیبوي.
ټاکل شوی چې دغه کنفرانس د مارچ د میاشتې په 24مه نیټه پیل شي. د بالی پروسه په 2002 کال کې د انډونیزیا او استرالیا په نوښت په دې هدف پیل شو چې دغه پروسی غړي هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې شمیر له 40 اوړي په ګډه د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي. افغانستان په 2003 کال کې د بالی په پروسه کې غړي توپ ترلاسه کړ. که څه هم افغان حکومت د بالی په کانفرنس کې د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په برخه کې د مشخصو طرحو د وړاندې کېدو خبره کوي، خو سیاسي کارپوهان بیا په دې برخه کې افغان حکومت ناکام بولي. سیاسي کارپوه مسعود فریور وایي تر هغې چې افغان حکومت په کور دننه ځوانانو ته د امنیت ترڅنګ مناسب کاري فرصتونه برابر نه کړي، د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په هدف هر ډول طرحې به بې نتیجې وي.
ځوانانو ته چې 100% زمون وګلې ځوانان دي، دوی د لپاره د کار زمينه برابرې کړي او دوی ته خدمات را کړي. دا توانایي او ظرفیت مونږ په دغه دولت کې نه ګورو. ځوان نسل کار غوالي، دوی غوالي، حالات د دوی په ذوق یا مایل مطابق نه وي، بیا مجبور دي چې افغانستان پرېږدي او د قاچاقبرانو سره ځان یو کې او دوی ته خپل ټول اجتماعي قاچاقبرانو
د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت په هیواد کې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې ګڼې ژمنې کړي، خو انتقاد کوي چې تر دې دمه یې په عملي توګه کوم ګام نه دی پورته کړی. د دغه کمیسون غړي حاجي محمد عمر ننګیالي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوانان له ډېر مجبوریته د ښه ژوند په هیله بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو که په کور دننه دوی ته د ښه ژوند او کار امید پیدا شي، هیڅ افغان به له خپل هیواد څخه وتو ته زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000223 شپږ یو او یا هم 00422112 1
دوستانو، په ډیلی کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده. لکه مخکې مو چویل، انګلستان 133 منډې افغانستان ته هدف ټاکلی. افغانستان تر اوسه پورې د خپلو څلورو لوبغاړو په سوځیدو په څه باندې 8 اوورونو کې 10 منډې جوړې کړې دي. دا مهال محمد نبی او نورعلي زدران په بیټنګ کې له یو بل سره ملګرتیا کوي او راشد خان چې مخکې بیټنګ کوو آوټ شو. اوس به له تاسو نه واورو چې تاسو په دې اړه سوي او اوریدونکي د ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، د تاسو غږ خبريږي، مهرباني.
مننه کوم. زما افغان لوبډل ته دا پیشنهاد ده چې بعد دوی په لوبه کې ډېر احتیاط وکړي، ځکه هدف دومره ډېر نه دی، دومره لوړ هدف نه ده، بعد دوی ډېر احتیاط ولوبېږي. او د لوبې لوبډل مشر ته مې دا وړاندیز دی چې تاسو باید داسې شنان وباسئ چې هغه کولای شي چې د افغان لوبډل لپاره یو څه وکړي. او په دې کې زموږ افغان لوبډلې ډېره لویه غلطي همدا ده چې
نو اوس خو شهزاد محمدی او ځینې نور کسان چې ورته ډېره تمه وه آوټ شول، تاسو فکر کوئ چې چانه تمه لرئ چې هغه راشي نو دا لوبه به وګټلی شي؟
مونږ خو فلم خو تمه همدا افغانو بل پخوانی کپتان محمد نبی ساحل ته زموږ ډېره تمه ده، او همدارنګه سمیع الله شینواری به د افغانو بل لپاره یو څه وکړي.
ډیر زیاته مننه بل اوریدونکو ته مرزو د امر اخلونو بیا خبرونو وخت پر کیږي مهرباني څوک ولکم زای خبرې کوي
بل السلام علیکم اجمل
و علیکم سلام ستړی مش خبرونه ته مهرباني
بل تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته پښتون يم زما نظر په دې باره کې دا دی کوم ادب شی وته ساکل شوی دی عمر ولغاړو ان شاء الله تعالی دا خو د شی خاص ډیر ادب هم نه دی او کچیر افغانستان ته دی لوبه کې انګلستان ته شکست ورکړي وا واقعا یو سوپر طاقت کې شکست ورکړي او کچیر شکست هم خوري نو د بایللو سره ګټل او سره ګټل سره بایللو سره زور د باندې وادوالو سره داخله ده هغه افغانان چې مخکې په
پوهه نه دوستانو ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه دی ډیر زیاته مننه د موږ د خبرونو وخت پوره شو د تاسو خبرې خوږی دي خو متاسفانه مونږه څلور نیمه بجو ته ورسیدلو دوستانو نه مننه کوو په څنګه توګه لا خغلی پښتون نه بخنه غواړو چې د خبرې په بشپړه توګه خبرې نکړلې شوې ملالې بشیر په استودیو کې دا بدرته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای چې په انډونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکو کانفرنس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې په بیلابیلو برخو په ځنګړې ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کېږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر وای د سولې روان بهیر ته هیلمن نه دی په ولسی جرګه کې د بدخشان یو شمیر استاد وایي چې په دې ولایت کې د واورې شوېدو یا برف کوچ له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان ملي لوبډالو ترمنځ د کرکټ په شل اوریزه لوبه کې انګلستان افغانستان ته د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو درې څلوېښت هدف ټاکلی دی بلجیم په بروکسل کې لبمی چا بریدونو ورسته د درو ورځو لپاره ماتم اعلان کړ نن د بلجیم رسنوی د دوو ځانمرګو بریدګرو چې پر هوایي ډګر حمله کړې و نومونه خپاره کړل د دریم کاس په اړه اوس هم پلټنې روانې دي د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي شار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځ پر شا تمبولې دي روسیا پر ترکیه د کوردانو د ځپلو تور پوری کوي روسیه په جنیف کې د سوریه د سولې د خبرو په ټولو لوري ژغ کړی چې لزغمه کار واخلي ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږدوي او د روسیه د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پر حکومت تور پورې کړی چې د منسک د موافقې په پلي کولو کې پاتې راغلی دی
دوستانو د هندوستان څخه د کرکټ د لوبې لډګر تازه خبر ده چې نورالی زدرانم چې لډیر وخت یې لوبغاړو سره ملتیا کوله آوټ شو پر ځای سمی الله شینوار د محل له محمد نبی سره ملتیا کوي افغانستان دوه څلوېښت منډې جوړې کړې څه باندې نهه اورونو کې اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو او له هغوی به نور تازه خبرونه واورو البته د سپورت په اړه
د سپورت ورزنه هنداره
د شلاور نړیوال جام سیالي په دوهم دور کې نن د افغانستان او انګلستان د لوبې ټاس انګلستان وګټه په لوبه کې لومړی انګلستان بیټنګ پیل کړ او په شلو اورونو کې د لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان ټیم ته یو سلو درې څلوېښت منډو هدف وټاکه د افغانستان او انګلستان دغه سیالي د هند په دهلی کې روانې دي د لوبې په دوهم دور کې د افغانستان ټیم په نهم اور کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره سلور څلوېښت وخت منډي جوړی کړی دی لوبوس هم روانه ده تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپلې دوه لوبې د سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې بایللې دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال جام ته د لار موندنې په هدف به د افغانستان د فوټبال ټیم سبا د جاپان له ټیم سره سیالي وکړي د فوټبال د فدراسیون وایان علي کاظمي آزاد کړي د ویل چې لوبه به سبا د افغانستان پر وخت د ماسپښین په درې بجو پیل شي ښاغلی کاظمي وایي چې افغان لوبغاړي د سیالي په هدف جاپان ته رسیدلي دي له دې مخکې د افغانستان د فوټبال ټیم دغو سیالیو ته د چمتووالي په هدف د قطر په مرکز دوحه کې د 15 پرزلو لپاره تمرینی لوبې کړې دي او د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاستې په سیالي کې نن کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو آزاد جوړیدو ویل چې د ځغاستې دغه سیالي د انجنونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې نن جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام ترلاسه کړي. ښاغلی نیرو وایي چې کیمیا یوسفی به د دغې بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د اولمپیک په سیالۍ کې چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته به جوړې شي د افغانستان په سازیتوب ګډون وکړي. د خبرونو پای
دوستانو په ډیلی کې د کرکټ د روان سیالۍ نه تازه معلومات دادی چې افغانستان 45 منډې جوړې کړې دي په لسو اورونو کې. دا مهال سمیع الله شینواری او محمد نبی په بیټنګ کې له یو بل سره ملګرتیا کوي. افغانستان په 59 بالونو کې 98 منډو ته اړتیا لري. اوس هم راځو د نورو ریپورټونو خواته. په راتلونکي برخه کې به واوري چې د هلمند والی وایي د لشکرګاه پوخانی ښاروالۍ څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس د سولې روان بهیر ته هیلمن نه بریښي. د بلجیم د پرونی حملو په خاطر درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی او هغه تروریستانو نومونه هم د هیواد اعلان کړي چې پرونی په بروکسل کې په هوایی ډګر کې ځانونه والوزول. دا او نور ریپورټونه راخلو. اوس په هلمند ته ولاړ شو. د هلمند والی وایي د لښکرګاه پوخانی ښاروالۍ څارنوالۍ ته معرفي کړی. پر ښاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې تر څنګ د مځکو د غصب او د مالی د پیسو څخه د شخصي مصارفو د استفادې تور پورې شوی. په دې اړه نور ریپورټ له هلمند څخه د الیاس تایی په ریپورټ کې اورو.
د هلمند والی میرزا خان ریمی وایي د لشکرګاه پخوانی ښاروال محمد فضل صاپی پر هغه د یو شمیر لګول سو تورن لامل څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. رحیمي چې وی غونډې ته خبرې کولې ول پر ښاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې تر څنګ د غصب او د مځکو د غیر عادلانه ویش تور دی. د ول د ښاروال په وړاندې د اسناد او راټول سو ثبوتونو په برخه کې ډیر مرسته عادي خلکو او کسانو کړې ده چې د ښاروالۍ اړوند مځکو پر سر دا وی درلودي.
موږ باندې صحیح کارونه شروع کړي دي او په ځمن کې باندې اداري ارګانونه مهم ښاروالۍ ته معرفي کړي. سره اوبه جمله پخوانی ښاروال او د معرف باندې کسان او باندې نور اشخاص دي چې انشاءالله دا به د ښاروالۍ محکمې لپاره د دې کارونو په اساس چې هر معلوماتونه زموږ دي ته ورکړي دي په هغو کارو چې او د تاسو سره اطمینان درکوم چې زموږ عدلي ارګانونه ښاروالۍ او محکمه
والیول د ښاروال ترڅنګ د شوونې روزنې د ریاست یو شمېر مامورین هم په ورته تورونو څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. که څه هم والی پر پخواني ښاروال فضل صاپی د دندې څخه د ناوړه استفادې د تور یادونه وکړه، خو د لشکرګاه په ښاروالۍ کې ځینې سرچینې وایي د پخواني ښاروال په دوسیه کې د دوکانونو او کورونو د اویزونو د ناسم ویش ترڅنګ د کورونو او دوکانونو څخه پر راټولېدونکي مالیه کې فساد او د ښار په مهمو سیمو کې د مځکې غصب غټ موارد دي. د هلمند د استیناف څارنوال څارنمل فضل سلطان ساپی وایي دوسیه ورته رسېدلې ده او د ښاروال د جلب لپاره د پولیسو څخه غوښتنه کړې ده، خو د لشکرګاه پخوانی ښاروال څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
په اداراتو کې فساد شته او ځینې نور ادارات هم شته چې موږ سره ځینې موضوعات لري. انشاءالله دا وو په اسکی هم تاسو سره ځینې موضوعات چې دي هغه به سره بیا شریک کړو. مطبوعاتو سره فساد شته په ټولو اداراتو کې، شته یوازې په ښاروالۍ کې نشته. او پرون چې څنګه والی صاحب په خپله وینا کې ویل چې د معارف ادارې ځینې کارمندان هم څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، تر اوسه دا موضوع موږ ته رسمي نه ده راغلی او چې راشي انشاءالله موږ د ټولو سره قانوني چلند کوو.
فضل سلطان صاحبی ول یوازې په ښاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. فضل سلطان صاحبی ول یوازې په ښاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو نورو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. د هلمند اوسیدونکو هم د حکومت له دې اقدام څخه خوشاله دي. خلک وایي حکومت د فساد په ضد مبارزه د خبرو پر ځای عملي کړي او ټول هغه کسان د عدلي ادارو ته معرفي کړي چې په فساد کې ښکیل دي.
کدا چې او هغه خلک چې هغوی واقعاً فساد کړی وي، لوړ پوړي چارواکي وي، هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي، فکر کوم دغه مبارزه به یو څه رونق پیدا کړي او یو څه به پرمخ ولاړ شي.
درګزشت
گذشته هر مقامی که در هر منصب کار کرده و هر نوع فسادی که انجام داده او تعقیب نشده و مثلا عالی معرفی نشده و بدون کدام مسئولیت هم تو رفتن. من فکر میکنم این یک اقدام خوب است که هر کس بعد از اینکه وظیفه را ترک میکنه باید پاسخگو باشه. یعنی نهادهای عدلی و قضایی باید کارکرد یک مسئول بررسی بکنه.
حکومت په داسې حال کې د فساد په ضد د خپلو چټکو الوزلو خبر ورکوي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په کلنی وروستي راپور کې افغانستان د موجود اداري فساد له امله دریم ځای درلود. ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ د مخ په زیاتېدونکې فاصلې یو لامل هم په ادارو کې فساد او کاغذ پرانې ده. د لشکرګاه پخوانی ښاروال محمد فاضل ساپی شاوخوا یوه میاشت وړاندې له دندې لیرې سو او پر ځای یې ماسټر مطیع الله بهیر په دنده وګمارل سو چې ویل کېږي د نوي ښاروال تر ګمارل کېدو وروسته د ښاروالۍ په عوایدو او مصارفو کې د پام وړ مثبت تغییرات راغلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو، په ډیلی کې یولسم ور روان دی، بلکې د یولس اورون یو څا وخت دی. سمیع الله شینوار او محمد نبی یو بل سره په بیټینګ کې همکاري کوي. افغانستان د پنځو لوبغاړو په سوځیدو باندې شپږ پنځوس منډې جوړې کړې دي. پنځوس توپونه لري چې باید واتیا منډې پکې جوړې کړي څو هدف ته ورسیږي. انګلستان د افغانستان لپاره یو سلو دوه څلوېښت منډې هدف ټاکلی دی. اوس هم بیرته کابل ته ستنېږو، بلکې د نورستان اول د دواب ولسوالۍ ته ځو. دغلته ویل کېږي چې د غربي نورستان دواب ولسوالۍ یو ځل بیا وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده. یاد ولسوالۍ په تللې لاره کې یو امنیتي پوست هم وسلوالو مخالفینو د پنځو پولیسو سره نیولې. روحلان وری را سره د تلیفون په تماس کې دی. انوري صاحب، د دواب ولسوالۍ محاصره اوس هم روانه ده؟
بله انصر، در محاصره د پرون نه شروع شوی ده، نن هم شته روانه ده. هلته پولیس او وسلوال طالبان په یو بل باندې ډزې کوي روان دي، او تر اوسه پورې څو ځلې د دفاع وزارت هلیکاپټرې تللي دي، لوړو څوکو باندې بمباردمان کړی دی. خو مشکل دا دی د معلوماتو د ترلاسه کولو ټول هغه کوم وسایل چې دي، مثلا تلیفون دی، تلیفون دستګاه هلته بند کړی ده طالبانو خلک وي، او همدارنګه د موټرو تګ راتګ بند دی، لاره کې مینونه دي. نو مشکلات دغه دي، خلک وایي چې کوم نږدې ولسوالۍ چې هغې سره نورګرام د ګاونډ کې پرته ده، د هغې اوسېدونکي وایي چې پیریزي بمبار کوي، بېرته را وځي. خو تر اوسه پورې هلته د ملکي تلفاتو یا طالبانو یا د دولتي سرتیرو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي چې هلته پولیس مقاومت کوي، او د وسلوال طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي، هغو ته یې مرګ شوق اړولی، خو هغه ته هم دا معلومات نشته دی. هغه دا هم وایي چې یوازې د مخابرې د لارې دوی روابط نیسي هلته، او نور داسې څه وسیله نشته چې هلته رابطه ونیول شي. دغلته تقریبا دوه هفتې وړاندې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان عنایت الله په د لغمان پالنګار کې د یو کمین په ترڅ کې ووژل شو. خلک وایي دغه کس چې کله وژل شوی د هغې نه وروسته په دغه ولسوالۍ کې حالات خراب شوي دي. طالبان راټول شوي دي درې ولسوالیو نه، د دواب، نورګرام او خپله د منډور ولسوالۍ نه راټول شوي دي، او په ولسوالۍ باندې بریدونه پیل کړي دي.
ډیر زیاته مننه کوو. روحلان وری و چې د نورستان د دواب ولسوالۍ د محاصرې په اړه د چارواکو او ځایي خلکو د څرګندونو په استناد را سره معلومات شریکول. اوس به هم لاړ شو پکتیا ته. په پکتیا کې د څمکنیو ولسوالۍ په سلګونو خلکو دغلته د سړک د جوړولو په کار کې د ځنډ له کبله مظاهره کړي. دا چې رښتیا څه دي، داود تپان را سره په تماس کې دی. تپان صاحب، د نننۍ مظاهرې په اړه راته ووایي، د مظاهره چیانو غوښتنې څه وي او مظاهره یې چیرته کړې وه؟
مننه انسب زغپل سمکنه ولسوالی ته سهار ورغلی او ما د دوی مظاهره سه نګدې 9 بجه پیل سو تر 1 بجه پورې دوام کړی او سدی ولسوالی چارواکي راغله او دوی ته ویل ډاډي ورک سه مظاهره دوی و درای دوی مظاهره وزندول په شرطونو باندې مظاهره ته سلګونه کسان راغلی سپه دې کې جان خیل ولسوالی او د تکمنه ولسوالی اوسیدونکو شامل وو د دوی غوښتنه دا و سدی جان خیل او تکمنه ترمنځ غزیدل لوی سړک چې نږدې 40 کیلومتره کېږي دا باید په پاخه او اساسي ډول ورته جوړ شي دوی د مظاهره چانه یو غوښتنه دا وسیله تیر او ډیر لس کلونو حکومت ورسره ژمنې کوي ک مرکزی د ولایتي ادارې دا دوی سره ژمنې کوي خود دغه د دې سړک دی جوړېدو او دا سړک نه جوړېږي دوی وایي د دې سړک د پراختیا لپاره د دوی کورونه وران شوی دی حکومت کورونه وجره ور ورانې کړي دي خو ورته جوړ سړک نه دی جوړ کړي او دوی لستونزو سره مخ کړي انته دوی و دا خبر هم کوله چې په کابل کې کوم وکیلان یا سیاسيون سي دي په سر ما ملي کوي د خبرې ډېر اشاره کوله چې هغه به دوی په خپل سیمه کې څه کلم نه انتخاباته ته پریږدي او نه به دوی وو غواړي او د خپل رائے د باطلې دوه غوښتنې کوله
ډیر زیات مننه کوو داود تپانو چې د څمکنیو د ولسوالۍ د نننۍ مظاهرې حال راکو دغلت خلک وایي چې د سړک د جوړولو لپاره کورونه او مزکی لمنځ وړل شوی خو سړک لا هم نه دی جوړ شوی زموږ غږ له ازادي راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په نوې ډیلی کې د کرکټ د روان سیالۍ تازه حال دادې چې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره په چبان دی دولس اورونو کې څلور شپېته منډې جوړې کړې دي د محل محمد نبی آوټ شو او بل لوبغاړي ته منتظر دي خلک چې راشي څو له سمی الله شینواري سره ملتیا وکړي محمد نبی وتوانېده چې دولس منډې جوړې کړي افغانستان په درې څلوېښت توپونو کې د محل نهه اویا منډو ته اړتیا لري
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلور بجو له آزادی رادیو نه
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون رئیس وایي د سولې بهیر ته ډیر هیله من نه دی عبد الله بارکزین نن آزادی رادیو ته ویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې خپلې خوابي افغان حکومت په غفلت کې چې په دې سره خپل اهداف ته ځان نشته کوي په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو
که څه هم د سولې د څلور اړخیزو غونډو ګډونوال له هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینی برابرولو لپاره هڅې کوي خو د ولسی جرګې ځینې غړي د سولې لروان بهیر نه هلي ښکاري د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون رئیس عبیدالله بارکزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په ګډون د سولې په پروسه کې ښکیل ځینې هیوادونه په افغانستان کې سوله نه غواړي
دنیوال نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه د ابدن زدې ته خوشبین نیم دا بیخي د وخت وجل او وخت کوشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي هیڅ نتیجه دا نه وکړي اما د حزب اسلامي په باب چې حزب اسلامي فکر کوم چې په صداقت دې تاذر دي چې هغه خبرې وکړي د افغانانو سره او د خپل خلکو سره یو ځای شي چې زدې ته ارکلی وایم
د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضریږي خو د نږدې یوې میاشتې په تیرېدو دا کار نه دی شوی په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله من ښکاري او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخت ته اړتیا لري ښاغلی صابر ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان سوله پیچلې ده خو بیا یې هم د راتګ امکان شته
سولې چې کوم حرکت پیل شوی ده دا ساده حرکت نه ده او په دې باندې موږ تاسو باید فکر وکړو او هغه امکانات خپل امکانات هم وسنجو خپل مجبوریتونه هم وسنجو او د نړیوالو او هغه خلک چې وس د موږ په سولې کې داخل خلک دي هغه دلچسپي او هغه مهموالي اهمیت هم باید وسنجو موږ کولای شو چې د سولې خبرو ته یو څه توقع ولرو
که څه هم تر اوسه د سولې عالی شورا په دې اړه څه نه دی ویلي خو افغان ولسمشر وړاندې ویلي و چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله لري
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د بلجیم رسنیو ویلی هغه دریم نیول شوی کس چې ویل کیدل د پولیسو تر تعقیب لاندې نجم الشهراوی بوي د دوی مطلوب کس نه دی. وړاندې د بلجیم رسنیو ویلی وو چې نجم الشهراوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د بروکسل په یوه سیمه کې نیول شوی. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
بلجیمی رسنیو هغه راپورونه نوی کړي چې وای د پولیسو تر تعقیب لاندې کس نجم الشهراوی په پلازمینه بروکسل کې نیول سوی دی. دغه رسنیو په خپلو تازه راپورونو کې ویلي چې دریم نیول سوی کس نجم الشهراوی نه دی. نجم الشهراوی لوړاندې د پاریس په بریدونو کې د لاس لرلو په تور د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. د هغه د ډي ان ا نښې تقریبا په ټولو هغو کمربندونو کې موندل سوی چې د پاریس په بریدونو کې کارول سوی و. تر دې وړاندې د بلجیم رسنیو نن په بروکسل کې د پرنیو پیښو دوه میلین ځانمرګ برید کوونکي او ورونه بللي چې یوې خالد او بل ابراهیم البکراوی نومېدل. دغه دواړه ورونه جنایي دوسیه درلودې خو وړاندې له اسلام پالو توندلارو سره د تړاو په اړه څه نه وویل سوي. د راپورونو له مخې د دوه ورونو څخه یو په بدل نامه په بروکسل کې اپارټمنټ کرای کړی و. په دې سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تیره اونۍ یو وسوال کس وژلی و. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې لپاره نوې بمی چاودنو وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماته ملان سوې ده. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې شهر د مترو په یو تمځای کې په درې چاودنو کې لشتل ژسلور دیش کسان وژل سوي او له 200 ډیر ټپيان دي. د بریدونو څلور ورځې وروسته لاغه کیږي چې د پاریس د حمله یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
دوستانو زمغغل آزادی رادیو ناوری وس مخکې لدینه چې د بلجیم د ورستیو بریدونو پاړه پاړو پاکي د میشت سو افغانانو نظرونه در سره شریکو یو بل ریپورت راخلو او غا ریپورت دا د چ په امریکا کې د ایرانی ول اصله ترک رضا زراب نیول کېدو داسې مهال په ترکیه کې نه کاس کړي چې پر دغه د سرو زرو سوداګر د فساد او رشوت اخیستلو هغه تور دی چې وخت ترکیه مشان په کې راخېلو. فریبا ظاهر په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل دروري.
امریکا پر رضا زراب تور لګولې چې د ایران له حکومت او سوداګرو سره یې د اقتصادي بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. ل دې سره د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې د او کړی په وړاندې د 2013 کال د فساد لګول سوی تورونه د وې کودتا د هڅې پرته بل څه نه دي ټکان خوړلې دی. زراب چې د ترکیې او ایران دواړو تابعیت لري په 2013 کال کې هم د اردوغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو او نورو ډالیو په ورکولو تورن او نیول سوی و. ویل کیږي د غوښتل هغه وزیران له ایران سره د سرو زرو د سوداګرۍ په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په 2013 کال کې د زراب لنیول کې دوه سره اردوغان زرګونه دولتي کارکونکي پولیس افسران او څارنوالان له دندو ګوښه کړه، ډیری یې زنداني کړه او یو شمېر یې اړستل چې له هغې واده ووځي. زراب هم د امریکا لخوا د جرم تورونه چې د مارچ پر 28 اوربند لګول سوي او هم د 2013 کال په ترکیه کې د نموړي د سوداګرۍ د مشروعیت په اړه تورونه نه مني. د او د اردوغان د حکومتي چارواکو په وړاندې ټول تورونه په تدریج سره له پامه وغورځېدل. د امریکا لخوا په لګول سوي تورونو کې دا هم راغلي چې زراب او د هغه شریکانو په ترکیه او عربي متحده اماراتو کې یوه شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته یې د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې تنظیمولې او په دې ډول یې د امریکا متحده ایالات غولولې دي. په هغو کمپنیو کې چې له دې لارې یې ګټې ترلاسه کولې، د بانک ملت په نوم د ایران یو دولتي بانک، د ایران د تیلو ملي شرکت او هم د نفت ایران شرکت شامل دي. زرا په 2014 کال کې د ترکیه د یو حکومت پلوي تلویزیون سره په مرکه کې اټکل کړی و چې د سرو زرو لارې ایران ته د 12 میلیارد ډالر په انتقال کې مرسته کړې ده. اردوغان وروسته د زراب دفاع کړی او هغه یو داسې بشرپالونکی بللی و چې د سوداګرۍ له لارې یې له هغه هیواد سره همکاري کړې ده. زراب او کورنۍ چې د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللي و د هغه هیواد په میامی کې ونیول سوه. دا اعلان داسې مهال سوی چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر یوه اونۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د نوموړي تر نیول کېدو وروسته د ترکیې د هاک بانک په اسهامو کې څه باندې 8% ټیټوالی راغلی دی. زراب په ایران کې زیږېدلی او په ترکیه کې لوی سوی دی. د په استانبول کې د 2.5 میلیونه ډالر په ارزښت یوه کور کې له خپلې میرمنې ایبرو ګوندس سره چې د ترکیه یوه مشهوره پاپ ستوری ده ژوند کوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قیس شینواری په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څیز چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواری وویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي د افغانانو په شمول بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامی مرکز بڑھن کی ٹولہ کے داد ٹھولو کڑوالو بجون باندھے بد آغیز کئی او بیا پتیر دا افغانا نوم بجون ہم سر ہر چلغا پیخ وش وی منتری خبر شو خدا شتا کار تب پلا رہو ماں نو زیات مزره کې د ډار پیدا شو چې اوس د ماشومان په حال څنګه کیږي.
د کابل پانتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د ډاکټر از د کړی کوي راته ویل د خلکو چلند د اروپאי ټولنې په بیلابیلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډیر دوستانه نه دي. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه خایي د اروپאי وګړو چلن له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکی چن کړی.
نو طبي خبره ده چې په یو ډول باندې کڅام په قانون لاړ خدي طبي نه چې در سره کوله په یو ډول باندې تا جدي نه نيسي او ته دا احساس کوي چې دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې خلې وکړل غا کې یو اضافي کسب دی ټولنه کې. متاسفانه دا غیزي نن سبا د هغه کسانو د پاره چې نوی ماجد اغلی دي
خغلی تنهاوی اروپایی ټولنه په ځانګړي توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیې کې په میلیونونو مسلمانان او لدی جملې افغانان اوسې چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولای شي. افغان شاعر او لیکوال جلال مرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسي راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بیلابیلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسېږي د غندلو دي. نوموړی په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړي توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغیز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملونو ورسم دوی ډیر په ژورو اندېښنو کې ول چې اتمن به ډیر تاثیر ولري خو هغه مړه نه وځه کده خلک یو څه روشن فکر خلک دي تعلیمونه کړي په خبره پويږي نو تاثیر خو اتمن لري خامخا به لري خو په ډیر لویه کچه زه تمه نه لرم ترنه ځکه دا خلک په خبره پوهیږي او دوی په دې پوهیږي چې ښه خلک او بد خلک پاره طبقه او پاره ټولنه کې پیدا کیږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولای شي. خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومي وډله کسان تر سره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه لوی ورځ بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکړه شوي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمیر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې ښه نظر نه لري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو په ډیلی کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ په روانه سیالۍ کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره دریاتیا منډي جوړې کړي په 15 اورونو کې. دا مهال افغانستان په 150 توپونو کې د شپېتو منډو جوړولو ته اړتیا لري. سمیع الله شینواری او نجیب الله زدران له یو بل سره په بیټنګ کې د مهال همکاري کوي. له تاسو نه به واورو چې تاسو د کرکټ د دې لوبې په اړه څه نظر لرئ. یوازې یو ټلیفون راخستلی شو که اوریدونکي کولی شي خپل نظر را سره شریک کی په نوې دلی کې د کرکټ د روانو سیالیو په اړه. متاسفانه چې د ما تخنیکی امکار وای چې یو اوریدونکو لکه چې په تماس کې لرو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او خپل خبرې مورا لنډ کړئ راته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مهرباني خو دا ورور اوسه د افغانستان لوبغاړي خو ډېر تکړه دي خو دوی ته دغه چانس چې خو دغه 150 توپو کې د خپل
هدف استډیو کې مخه او لایف خبرونه ده. سیده بیرته زنګ وهم درته. ډیر زیاته ولسمشر اشرف غنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت لستون ز سره مخامخ شي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس د سولې روان بهیر ته هیله من نه بریښي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په لایلاج ناروغیو د اخته بندیانو په خوشی کېدو کې باید شفافیت تامین شي.